دوستانو په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ساج ملند او سمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې توت هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې په بغلان ولایت پولی خمری کې درنه سیلابونه راوتلي دي چې په پولی خمری کې زیانونه اړولې دي. همدارنګه ملدی هم خبره وو چې جنرال لودین د دفاع د وزارت د څوکۍ لپاره ونومول شو. د به ولسی جرګې ته معرفي کېږي. نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پاکستان د دفاع وزیر وایي د یمن شیعه یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف له اسلام آباد نه د پوځي الوتکو بیړیو او ځمکنیو ځواکونو غوښته نکړه ده. په یو بل خبر کې اوري چې د یمن د حوثي شیعه ځواکونو او د لرې کړای شوي جمهور رئیس د پلویانو ترمنځ په تازه نښتو کې زیات شمیر کسان وژل شوي. خو پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته له سید کمال شارف نه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکې جنرال افضل لودین به ډیر ژر د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي سي. د لوګر په برکبرک ولسوالۍ کې پر یو ښوونځي د توغندي د لګېدو له امله یو زده کوونکی وژل سوی دی. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په بغلان کې د وسلوالو مخالفینو د وسلو او مهماتو یو زیرمه کشف کړی. د خبرونو تفصیل: جنرال افضل لودین به ډیر ژر د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي سي. دا خبره د جمهوری ریاست ویان اجمل عبید عابدی ازادي راډیو ته وکړه. حکومت تیر اونۍ هم د کابینې پاتې شپاړس غړي ولسی جرګې ته معرفي کړل او ټاکل سوی په همدې اونۍ کې د کاندید وزیران ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې. د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د موسسې یو نوې سروي شوی چې د ولسی جرګې 90% وکیلان د انیت لري چې د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. دغه سروي د هیواد په 34 ولایتونو کې د 125 وکیلانو سره د مرکول لاري سوي ده. د فیفا اجرایی مشر یوسف رشید دغه سروي د اعلانولو پر مهال نن په کابل کې داسې وویل:
ما در حدود 125 نمایندگان محترم مجلس
دی وای مور شاو خو 125 د ولسی جرګې محترم کاندیدان په دې سروي کې لزان سره درلودل چې له غیر دلی نه اتیا تنه نارینه او څلور اتیا تنه ښځې وي. بدبخت نه مو نسو کولای چې څلور شپې تنه محترم وکیلان په دې سروي کې شامل کړو. شاغلی رشید زیاته کړی چې دغه سروي شي چې 100% وکیلان د سیاسي ګوندونو او پاتکسانې په خپلواک ډول کاندیدېږي. ټاکل سوی د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات پر راتلونکو ریسکال کې تر سره سي. د لوګر په برکبرک ولسوالۍ کې پر یو ښوونځي د توغندي د لګېدو له امله یو زده کوونکی وژل سوی دی. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب ازادي راډیو ټول چې دا توغندي نن لس بجې د هوس خېلو په ښوونځي کې د زده کوونکو د تفریح پر مهال ولګېد. نوموړي زیاته کړه چې په دغه پیښه کې بل کوم چاته زیان نه دی رسیدلی، خو د یاد ښوونځي یو ټولګی ویجاړ سوی دی. او د افغانستان د ملي امنیت مامور ریاست وای په بغلان ولایت کې د وسلو مخالفینو د وسلو او مهماتو یو وزیر مکشف اخونسا کړی دی. د ملي امنیت مامور ریاست له خوا په خبر سوي اعلامیه کې ویل سوی چې د غزیر مېد د یو لړ عملیات پر مهال کشف او ضبط کړی دی. اعلامیه زاتوی چې د دې ترڅنګ په دې ولایت کې یو وسلوال کس او جالکار کس هم د منسوبینو له خوا نیول سوی دی. د یو بل خبر لمخې د بغلان مرکز په پیلو خمری شهر کې درنه سیلابونه راوتلي او خلکو ته ګڼ زیانونه اړول دي. په دې اړه تفصیل او معلومات ازادي رادیو پر روان خبرونه کې اوریدلی سي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جناقه الکو زې وړاندې کوي.
دا سلام پر وړاندې کولو سره پام وکړئ د سیمې او نړۍ څو مهمو خبرونو ته. د پاکستان دفاع وزیر وایي د یمن د شیعه یاغانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف له اسلام آباد د پوځي الوتکو بیړیو او ځمکنیو ځواکونو غوښتنه کړې ده. خواجه محمد آصف دا خبره نن د پارلمان ګډې جلسې ته وکړه. د پاکستان پارلمان نن په یوې خاصې جلسه کې په یمن کې د حوثي ملیشه پر ضد د سعودي عربستان لخوا د پوځي مرستې په غوښتنې بحث وکړ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تېره اونۍ د پارلمان د دواړو مجلسونو د ګډې غونډې غږ کړی و ترڅو بحث وکړي چې یمن کې د حوثي شیعه ځواکونو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ جوړ شوي ائتلاف کې ګډون وکړي او که څنګه. نواز شریف په وار وار ویلي چې د سعودي عربستان ځمکني تمامیت د هر ډول ګواښ دفاع به وکړي. سعودي عربستان او د خلیج عربي سنی حکومتونه له پاکستان سره نږدې اړیکې لري. سعودي عربستان تیر کال پاکستان ته 1.5 میلیارد ډالر ورکړي ول. روغتیایي او پوځي منابع وایي د یمن د حوثي شیعه ځواکونو د لرې کړای شوي جمهور رئیس ابو رابو منصور هادي د پلویانو ترمنځ تازه جګړو کې زیات شمېر کسان وژل شوي دي. د یو چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی، ویل شوي چې تېره شپه د دالیه خارګوټي د نیولو په جګړه کې لږ تر لږه 19 حوثي ملیشه او 15 تنه د جمهور رئیس هادي له پلویانو څخه وژل شوي دي. د یکشنبې په ورځ په عدن ښار کې 19 تنه ملکیان وژل شوي ول. یاغیانو ویلي چې د عدن ښار یې محاصره کړی، خو عیني شاهدان وایي د ښار په شاوخوا کې په څو ګاونډونو کې جګړې تر نن یعنې د دوشنبې تر ورځې هم روانې دي. داسې راپورونه هم خپاره شوي وو چې یاغیانو د یکشنبې په ورځ د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف له هوایي بمباریو سره سره د هېواد په دوهم ستر ښار عدن کې نور پرمختګ هم کړی دی. حوثي شیعه ځواکونه ورسره ملګري پوځي قطعات یې پرون د سختو جګړو او ډزو په جریان کې د عدن ښار پر لور پرمخ ولاړل. ائتلافي ځواکونو د مرکز سنا ښار او په شمال کې د یاغیانو د پوځي اډې ساده په ګډون د حوثي ځواکونو په هدفونو حملې وکړې. د ملګرو ملتونو سازمان په عین حال کې ویلي په تېرو دوو اونیو کې په عدن ښار کې د حوثي ځواکونو او لرې کړای شوي جمهور رئیس منصور هادي د پلویانو ترمنځ نښتو کې تر اوسه له 1500 زیات کسان وژل شوي دي. د سوریې دولتي خبري رسنۍ وایي د اسلامي دولت ډلې د یکشنبې په ورځ د سوریې په شمالي ولایت حساکا کې د عیسویانو د اتیا کالو یو زوړ عبادت ځای یا کلیسا په بمونو ویجاړه کړه. سانا خبري اژانس وایي وسلوالو په تال نصري کلي کې د کلیسا په داخل کې چاودیدونکي مواد ځای په ځای کړي ول. په دغه کلي کې عیسوي او کوردي ملیشي د اسلامي دولت ډلې پر خلاف جنګیږي. د کلیسا په ویجاړولو کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. په فبروري میاشت کې د اسلامي دولت ډلې د سوریې د شمال آشوریانو له 200 زیات کسان تښتولي وو. د دې کسان 19 تنه تیره میاشت خوشي شول، خو د پاتې ملکیانو برخلیک تر اوسه نه دی څرګند. د سوریې له جګړو مخکې په دې هېواد کې شاوخوا 1,902,000 عیسویانو او 40,000 آشوریانو ژوند کاوه. د امریکا د باستون ښار د منډو د سیالیو پر مهال د بمي چاودنې د تورن جوهر سرنایف د محاکمې وروستی بیان نن په مساچوست ایالت کې اعلانېږي. 21 کلن سرنایف د قتل په څلورو دوسیو متهم دی، خو مدافع وکیلانو ویلي که څه هم چې نوموړی په 2013 کال کې د منډو سیالیو کې په بمي چاودنو چې درې کسان پکې وژل شوي وو مجرم دی، په اعدام باید محکوم نشي. د څلورم قتل تور د یو پولیس وژنه ده. که چیرې سرنایف مجرم وپېژندل شي، مدافع وکیلان به استدلال وکړي. د هغه مشر بنسټپال یو ورور تیمور لنګ چې له چاودنې څخه څلور ورځې وروسته له پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی و، جوهر یې دغه کار ته هڅولی و. قضایي هیئت به پرېکړه وکړي چې جوهر سرنایف په اعدام او که د عمري بند په سزا محکوم کړي. د چک جمهور رئیس میلوش زیمان وایي د ارګ ماڼۍ دروازې به په پراګ کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر پر مخ تړلې وي، او دا ځکه چې دغه سفیر مسکو ته د هغه د سفر په اړه څرګندونې کړې دي. په پراګ کې د امریکا سفیر اندریو شپیرو تېره اونۍ د چک هیواد یو ټلویزیون ته ویلي وو دا به ډېره بده وي چې د اروپایي اتحادیې له غړو هیوادو څخه یوازې یو جمهور رئیس په مسکو کې د مې د نهمې مراسمو کې په دوهم نړیوال جنګ کې د بری جشن کې ګډون وکړي. د چک جمهور رئیس میلوش زیمان یو خبری سایت پارلمنتنی لیست ته ویلي زه تصور نشم کولای چې په واشنگټن کې د چک سفیر د جمهور رئیس بارک اوباما ته مشوره وکړي چې چیرې لاړ شي او چیرته لاړ نشي. جمهور رئیس زیمان په مسکو باندې د اروپایي اتحادې لخوا په لګول شو بندیزونو هم انتقاد کړی دی. او وروستی خبر دا چې یونان وایي د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ته وعده ورکړی چې په روانې اونۍ کې به له پلان سره سم د خپل پور ټاکل شوې اندازه ورکړي. د پیسو نړیوال صندوق په یو بیان کې ویلي د یونان د مالی وزیر یانس فاروفاکس د IMF رئیس کریستین لاګارد ته په واشنگټن کې د یونان د اصلاحاتو د پروګرامونو په اړه جوړه شوې غونډه کې ویلي چې آتن به د اپریل په 9 450 میلیونه ایرو په خپل وخت تادیه کړي. یونان له پور ورکوونکو هیوادونو سره سختې خبرې پیل کړي او له امله یې دې هیواد ته د 2.2 بلیون ایرو د پور وروستی رقم تر اوسه ځنډول شوی دی. یونان له 2010 کال راهیسې د ایرو ساحیه او د پیسو نړیوال صندوق د 240 میلیارد ایرو په پور تکیه دی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې اورئ جنرال افضل الدین د افغانستان د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره نومول شوی. په دې اړه په ریپورت سربیره مولدې خبره و چې د افغانستان ولسی جرګې د جمهور ریاست د حکم له مخې له څارنوالانو د ازموینې اخیستل د قانون خلاف بللي. د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر نن د لوی څارنوالۍ د سرپرست په استجوابیه غونډه کې وویل
امتحانه کې حالا از جانب لوی څارنوالۍ با هدایت
دا یو دیرش برمته شو مسافرو کورنیو او لسګونو مدني فعالینو د نیول شو کسانو د خوشکیدو تر وخته د کابل د زرنگار په پارک کې اعتراضي خیمه درولې. په دې موضوع هم ریپورت لرو. لدی مو هم خبرو چې د آزاد او عادلانه انتخاباتو موسسه یا فیفا وایي حکومت باید د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره رښتینی کار وکړي. د یمن په حالاتو کې د پاکستان د ونډي او همدارنګا د ځینو نورو نړیوالو مسلو په اړه به هم ریپورټونه ولرو. نیمه نړۍ او یو کلی زرغ غږونه ډرامه هم له یاده مباسي. دا د ازادۍ رادیو دا زموږه غلا ازادۍ رادیو نه په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خپرېږي. جنرال افضل الدین بدر سر د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته وپیژندل شي. دا خبره د جمهوری ریاست ویان د اجمل عبید عبیدی ازادۍ رادیو ته کړې. په اړه یې له کابل د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
بلاخره له یو اوږد ځن وروسته حکومت په دې وتوانید چې دفاع وزارت هم کاندید وزیر اعلان کړي. د ولسمشر ویان اجمل عبید عبیدی د دوشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې حکومت دفاع وزارت ته جنرال افضل الدین کاندید کړی. له جمهور ریاست نه په خبره سوی اعلامیه کې هم ویل سوی چې ډیر ژر به ښاغلی الدین په رسمي توګه ولسي جرګې ته د باور اخیستو لپاره معرفي سي. وړاندې په اعلامیه کې راغلی ارکان حرب ډګر جنرال افضل الدین یو مسلکي کس دی او له دې وړاندې د دفاع وزارت په بیلابیلو پوستونو کې کار کړی او په دې وروستیو کې د ملي امنیت په شورا کې د پوځي سلاکار دنده درلوده. حکومت د تیرې چهارشنبه په ورځ شپاړس کاندید وزیران ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستو لپاره ورمعرفي کړل. په ورته وخت کې د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی په دې حساسو شرایطو کې دفاع وزارت ته د کاندید وزیر معرفي کېدل یو نیک اقدام بولي.
موږ د خو رسمن لا تر اوسه پورې نه درغلی خو رئیس صاحب جمهور موږ سره تعهد کړی و چې وزیر صاحب دفاع لو سرندوال به په لنډو ورځو کې درته معرفي کوم. نن څنګه چې تاسو خبر یاست دا رقم ته موږ هم له خلکو خبرې خو رسمن لا تر اوسه پورې موږ تازه نه درغلی. نو همدې کې افضل الدین صاحب په نام باندې وزارت دفاع ته معرفي شوی ده. وزارت دفاع لپاره دا موږ پالنې ګڼو ځکه ضرورت امنیتي سکتور ته دمونږ او باید څومره زر کېدلی شي چې امنیتي سکتور دمونږ مکمل شي. نو چې کله موږ ته اسناد را ورسېدي یا د رسمن موږ ته معرفي شو بیا
د ولسی جرګې د رئیسانو کمیټې پریکړه کړې چې د چهارشنبه له ورځې به درې کاندید وزیران خپل غونډې ته ورغواړي او پروګرامونه به تشریح کوي. اوس څرګندنه ده چې په نویو ورپېژندل سویو کاندید وزیرانو کې به څومره د ولسی جرګې د غړیو باور ترلاسه کړي. د یادونې ده چې له تیرو اوو میاشتو راهیسې د افغانستان د حکومت 12 وزارتونه د سرپرست وزیرانو لخوا اداره کیږي.
دوستانو مخکې له دې نه چې نور رپورټونه ته ورشو د بغلان سیلابونو ته ورځو. په بغلان کې درانه سیلابونه راوتلي دي او د پولي خمرې خارې له خطر سره مخ کړي. بشیر احمد غزالي را سره له بغلان نه د تلیفون په تماس کې دي. غزالي صاحب خبرونه ته ستړی مشي اوریدونکو ته د وروستیو سیلابونو په اړه وایا تر اوسه څه زیانونه راوړلي دي او په کومو سیمو کې دي؟
تقریبا از ساعت سیلاب بسیار شدید، باران بسیار شدید در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان دوام کرد که در اثر این باران سیلاب های بسیار شدید از هر دره و از هر کوچه پلخمری سرازیر شد که فعلا شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان قسمت اعظم است. سیلاب گرفته محمد نصیر بهزاد رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان در رادیو آزادی گفت که احتمالا در این سیلاب صدها خانه تخریب شده باشد. قابل یادآوری است که سال گذشته در 16 حمل امنیت روز قبل از این سیلاب مدهشی در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان آمد که تقریبا 1000 خانه را تخریب داد و چندین نفر هم کشت. این گفت که کوزاد گفت که اصلا خبری نیست ولی احتمال داره که صدها خانه به این به تخریب شده باشد. در حال حاضر باران هم احساس شده و سیلاب ها کمکت بیان داره.
ډیر زیات هم مننه کوم په دې هیله چې د غلطه به سیلاب زپلو سره د بیړنیو مرستو لپاره اقدام وشي. پر روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. د پولي خمرې د وروستیو سیلابونو حال به اوریدونکو ته ورکوو. زموږ غږله ازادي راډیو نوري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان ولسی جرګې د جمهور ریاست د حکم له مخې له څارنوالانو نه د ازموینې اخیستل د قانون خلاف بللی. د جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر نن د لوی څارنوالۍ د سرپرست په استجوابیه غونډه کې وویل چې د اداره د څارنې حق نه لري او هم له څارنوالانو څخه د ازموینې اخیستل د لوی څارنوالۍ د تشکیل او صلاحیتونو د قانون په خلاف دي. صفي الله ستانکزی په دې اړه ریپورټ لري.
ولسی جرګه وایي له څارنوالانو څخه د ازموینې اخیستل د قانون په خلاف دی. د دې جرګې لومړی مرستیال وویل چې لوی څارنوالۍ د جمهوري ریاست د حکم له مخې د ازموینې اخیستې او دا پخپله د یادې ادارې د تشکیل او صلاحیت له قانون سره په ټکر کې راځي. ظاهر قدیر دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ ولسی جرګې ته د لوی څارنوالۍ د سرپرست په استجوابیه غونډه کې وکړې او ویې ویل له هغو څارنوالانو څخه چې کلونه کلونه یې خدمت کړی دا ډول ازموینو اخیستل د قانون په خلاف دی.
امتحان کې حالا از جانب لوی څارنوالۍ
دی وی کوم ازموینه چې اوس وخت د لوی څارنوالۍ لخوا د جمهوري ریاست د حقوقي سلاکار په هدایت اخیستل کیږي د لوی څارنوالۍ د تشکیل او صلاحیتونو د قانون د 28مې ماده په خلاف دی. نو د جمهوري ریاست حکم له نافذه قانون سره په ټکر کې دی.
قانون نافذه بوده
ښاغلی قدیر ټینګار وکړ چې له لوی څارنوالۍ څخه د څارنې حق اخیستل شوی او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې لازم دقت وکاروي څو په رښتینې توګه مستحق کسان د څارنوالانو په توګه مقرر شي. اخو د ولسی جرګې یو شمېر نورو غړو له څارنوالانو څخه د ازموینې اخیستل اړین وبلل او وی ویل چې دا کار به د فساد د له منځه وړلو سبب شي. دغو وکیلانو همدارس د لوی څارنوالۍ په اداره کې یو شمېر کسان په پراخ فساد تورن کړل او غوښتنه یې وکړه چې باید د مفسدینو د نیولو لپاره جدي هڅې وشي. ولسی جرګې په داسې حال کې د لوی څارنوالۍ سرپرست وربللی و چې ځینو څارنوالانو لا هم د جمهوري ریاست له حکم سره په مخالفت کې خپل اعتصاب جاري ساتلی. دا څارنوالان د ازموینې اخیستل د قانون خلاف بولي او وایي چې په دې سره ځینې کړۍ په هڅه کې دي چې د دوی پر ځای خپل کسان په دندو وګماري. اخو د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال وویل چې له څارنوالانو څخه ازموینه د سویې د تثبیت او کار اهلي کار ته د سپارلو په هدف اخیستل شوې ده. ښاغلي جلال د خبره رد کړه چې ګواکې دا ازموینه د جمهوري ریاست د سلاکار په هدایت اخیستل شوې ده. دی وایي دا موضوع په بشپړه توګه د جمهور رئیس د حقوقي سلاکار پریکړه نه وه. اداره خپل اصول لري، خپل مقررات لري. همدا مسله مو له جمهور رئیس سره شریکه کړه او هغه هدایت راکړ چې لوی څارنوالۍ د په خپله ارزیابي وکړي او هغه کسان چې واقعا وړتیا لري په مسلکي برخو کې پریښودل شي او څوک چې وړتیا نه لري نورو اداري برخو ته د معرفي شي. د ازموینې لپاره پلاوی هم د لوی څارنوالۍ لخوا ټاکل شوی و. د لوی څارنوالۍ سرپرست همدارس په دې اداره کې د فساد موجودیت رد نه کړ خو ویې ویل چې د عاملینو د نیولو لپاره جدي هڅې روانې دي او وکیلان دې هم په دې برخه کې خپله همکاري وکړي. د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې شپږ سوه کسان عملاً هغه څارنوالان دي چې له 12 ټولګیو فارغ شوي او یو شمېر یې په کلونه کلونه د کار مسلکي تجربه لري. له څارنوالانو څخه ازموینه په داسې وخت کې اخیستل شوې چې ګڼ شمېر خلک په خپلو سیمو کې د څارنوالانو له نشتوالي او ټیټې پوهې شکایت کوي. کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د تجربې ترڅنګ د مسلکي پوهې لرل هم اړین وي او که له ورته ازموینو وروسته مسلکي څارنوالان مقرر شي د فساد په له منځه وړلو او د ناسمو پریکړو د نیولو مخنیوی ورسره کیږي.
اوس هم د سولې موضوع د سولې عالي شورا د ملا محمد عمر لخوا خپل مرسیال ملا اختر محمد منصور ته د سولې د خبرو د واک ته سپارلو هرکلی کړی. اجمل تورمان په دې موضوع له کابل رپورټ لري.
د سولې عالي شورا وایي که رښتیا هم د طالبانو مشر ملا محمد عمر د سولې د خبرو په برخه کې واک خپل مرسیال ملا اختر محمد منصور ته ورکړی وي نو دا د سولې په بهیر کې یو پرمختګ او لاسته راوړنه ده. د سولې د عالي شورا مرسیال عبدالحکیم مجاهد د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې ملا اختر محمد منصور ملا عمر ته وفادار کس پاتې شوی او د سولې په بهیر کې ګډون ګټور دی.
که دغه راپورونه رښتیا وي چې جناب ملا محمد عمر مجاهد خپل صلاحیتونه یا واک جناب اختر محمد منصور ته ورکړی وي زه باور لرم چې د سولې په ارتباط باندې د مذاکراتو په ارتباط باندې له ټولو نه مهم ګام دی چې اخیستل شوی دی. او له دې نه معلومیږي چې د طالبانو اسلامي تحریک نور د افغانستان د بحران د حل دپاره سیاسي حل طرفدار خلک.
د ملا عمر لخوا د سولې په خبرو کې د ملا اختر محمد منصور د استازیتوب خبر د ان بی سي نیوز په نوم یوې لویدیځې رسنۍ خپور کړی دی. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې تر اوسه د سولې په خبرو کې د اشخاصو په ګډون خبرې نه دي شوي خو دا حتمي ده چې په دغو خبرو کې مهم او باصلاحیته کسان ګډون وکړي. ملا محمد عمر د طالبانو مشر دی او ویل کیږي ملا اختر محمد منصور یې مرستیال یادیږي چې ټولواک او کل اختیار دی. که څه هم طالبانو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي چې ګواکې ملا محمد عمر د سولې د خبرو واک خپل مرستیال ته سپارلی وي خو دې ډلې په یو تازه اقدام کې د خپل مشر ملا محمد عمر بیوګرافي خپره کړې ده. د چارو څېړونکي وایي د ملا محمد عمر بیوګرافي د دې لپاره خپره شوه چې اکثره طالب قومندانانو دا ګمان کاوه چې مشر یې نشته. د چارو کارپو او د طالبانو د حکومت یو پخوانی مشر سید اکبر اغا هم د وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې د مولا محمد عمر او مولا اختر محمد منصور رول خورا اغیزمن ګڼي.
ریک شک شبه نسته چې د محمد عمر اخون د دوم سره یغه په اوسني حال کې اختر محمد منصور دی ټول کارونه د طالبانو د مشته چې وینو به مخ ته وړي. نو تر کوم حده زه پوه یم هغه پر واکمن دی په دې کې شک شبه نسته. نو چا د واکمنۍ صورت کې نو په هغه وخت کې خو بیا دی هڅه کولی شي چې هر چا ته خپلو ملګرو باندې حاکمیت لري او د هغه دغه واک او اختیار لري. نو هغه خپل مذاکرات چې دي هغه دی مخ ته وړلی شي.
د طالب وسلوالو سره د سولې خبرې هغه سری چې په دې وروستیو کې اوازې خې تودې او افغان حکومت یې د عملی کېدلو خبره کوي. داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې د روانې اونۍ په پیل کې په دوبۍ کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د مشر معصوم ستانکزي او طالبانو ترمنځ د سولې مقدماتي خبرې شوې دي. ځینی حکومتي سرچینو د نوم نه خودلو په شرط ویلي ممکن د روان میلادي میاشتې په پای کې له طالبانو سره مستقیمه خبرې هم وشي، خو دا ټول هغه څه دي چې تر اوسه افغان حکومت په رسمي ډول نه تاییدوي. د چارو څیړونکو د سولې د خبرو د پایل لپاره د پاکستان پر رول ټینګار کوي او وایي څو چې پاکستان په دې برخه کې خپلې وروستۍ ژمنې عملي نه کړي د سولې هڅې به همداسې بې نتیجې وي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سمګه غلا ساده رډیو ناوړی د یو دیش پرمته شو مسافر کورنۍ او لسګونو مدني فعالانو د نیول شو کسانو د خوشکیدو تر وخت د کابل د زرنګار په پارک کې تراسیا خیمه درولې. د یوسف خان زادران له کابل تفصیل لري.
لسګونو مدني فعالانو او د تختول شو مسافرو د کورنۍ غړو د دوشنبه پورز د کابل په زرنګار پارک کې غوښته د عدالت غوښتلو په دود اعتراضي خیمه دروله او ټینګار کوي چې د یادو برمته شو تر راخوشګیدو پورې به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي. د نیول شو مسافرو د کورنۍ غړي وایي لېوی نیمې میاشتې رئیس هر شیبه د خپل عزیزانو د احوال او راتلو په انتظار دي، خو هیڅوک یې درد نه احساسوي. حسین علي چې زوی او میرمن قمر چې میړه یې په نیول شو یو شو کسانو کې لدرک دي. ازادي رادیو ته ویل چې د ژوند او مرګ خبرې نه لري او باید دوی په جریان کې واچول شي.
زوی می په همدې مسله کې برمته دی، د ژوند او مرګ حل نشته. دولت شاید د دومره وژنو تختونو او دا چې یو خور ځان ته اور ورکړ د دې پیخي خوند اخلي.
میړه می تښتون کو نیولې دي. که دولت رښتیا کوشش کوي او رښتیا د خلکو ژوند ته پاملرنه کوي، باید هڅه وکړي چې هغه سالم را خوشی کړي. خو که دولت مو یوازې رایه په کار و بیا نو نه پوهېږم چې څنګه بسي.
دا یو دیش کسان شاوخوا 15 ورځې وړاندې د زابل ولایت د شاجوی پولیسو والی کې د وسلوالو لخوا له موټرو ښکته او برمته شوي دي او ویل کېږي چې د خوشي کولو په اړه تر اوسه ټولې هڅې ناکامې دي. له دې سره د مدني عدالت غوښتونکي فعالان وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید خپل سکوت مات، د تښتونکو هویت او د تښتونې لامل له خلکو سره شریک کړي. د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه ورځې د کابینې په غونډه کې وویل د یو دیرشو مسافرو د لادرکه کېدو په اړه د خلکو اندېښنې احساسوي او حکومت تر خپلې وسې هر هڅه کړې ده.
خلکو ته ډاډ ورکوم چې دا مسله له لومړۍ ورځې څخه تر ننه پورې په لوړه سطحه تر نظر لاندې د زمونږ هدف د خپل وطنوالو په سلامتیا سره راخوشي کېدل دي او په دې برخه کې هیڅ بې توجهي نه ده سوي.
ښاغلی عبدالله وایي چې په دې اړه ډېر اقدامات شوي دي او نشي کولای چې د ځینو ملحوظاتو له امله جزئیات له خلکو سره شریک کړي. نوموړی په داسې وخت کې د جزئیاتو له ورکولو او د تښتونکو د هویت په اړه څه نه وایي چې د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق ازادي راډیو ته وویل دا کسان د اسلامي دولت ډلې تښتولي دي. د مدني ټولنو فعالان او د درکه مسافرو د کورنۍ غړي وایي حکومت باید د لوی لارو نام نسیمو او د تختول شو کسانو د ازادي دو او د امنیت د تامین په برخه کې هم جدي اقدامات وکړي. دوی وایي کدا نیول شوی کسان را خوشي نشي او یا ورته پیخي بیا تکرار شي، خلک به د امنیت په برخه کې پر امنیتي ارګانونو او افغان امنیتي ځواکونو خپل باور له لاسه ورکړي.
اوس هم د انتخاباتو موضوع ته ورسو. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو موسسه فیفا وایي حکومت باید د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره رښتینی کار وکړي او په دې برخه کې شته ستونزې له منځه یوسي. رحمت الله افغان په دې اړه له کابل جزئیات لري.
که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون د ځینو ستونزو له امله په رسمي توګه خپل کارونه نه دي پیل کړي، خو د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه وایي له حکومت غواړي چې د کمیسون په چارو کې مداخله ونه کړي. د موسسې د انتخاباتو د اصلاح په اړه یوه سروې هم کړې چې نتایج یې د دوشنبې په ورځ له خبریالانو سره شریک کړل. په یادې سروې کې د ولسي جرګې له 115 وکیلانو سره مرکې شوي او ټولو په یوه خوله ویلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون باید د انتخاباتو د اصلاح لپاره یو ملي ستراتیژي ترتیب کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسې اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید د دوشنبه په ورځ د سروې د خبرېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې په سروې کې راغلي چې انتخاباتي اصلاحات باید په ټوله معنا هر اړخیز وي.
لنیکه مرغه د دغه سروې موندنې دا ښیي چې د وکیلان د پارلمان په وسط اکثره چې د دې طرفدار دي چې په ټاکنیز بهیر کې باید اصلاحات راسي، او دوی په دې باندې تاکید کوي چې دغه اصلاحات باید هر اړخیزه وي او په ټولو ساحات کې وي. صرفان په یو بحث کې په یو ساحه کې نه شي کولای چې د مختصي هغه غوښتنې او د اصلاحاتو لپاره کوم هغه هڅې چې موجود دي هغه ټول ترلاسه کړي، نو باید دا په بېلابېلو ساحو کې په اړخیزه توګه او په شفافه توګه ترسره شي.
افغان ولسمشر امریکا ته تر سفر مخکې د یو فرمان له لارې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون غړي وټاکل چې د ملګرو ملتونو د یو استازي په ګډون یې شمیر 1500 تنو ته رسیږي.
و موردل چې د افغانستان د انتخاباتو د څارنې یو شمیر ډلې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو لپاره د کار غوښتنه کوي. په خوست کې هغه شمیر معترضین چې د دې ولایت د سرپرست والي او ځینې نورو ځایي چارواکو پر ضد مدني حرکتونه او لاریونونه پیل کړي و، تر لسو رسنیو پرله پسې اعتراضونه او لاریونونه وروسته بالاخره نن خپلې خیمې راټولې کړې. نجیب الله لوخیل یې په اړه له خوسته رپورټ راکړي.
د دوشنبه په ورځ د افغان ولسمشر اشرف غنی رخوا هغه ټاکلی پلاوی چې په خوست کې د وروستۍ خونړۍ پیښې او روانو مدني حرکتونو او لاریونونو د څېړنې لپاره یاد ولایت ته راغلی و، د معترضینو او یو شمیر مدني ټولنو شوراګانو قومي مشرانو مخورو او ځایي ملکي او پوځي مسؤلینو سره تر یوې هوکړې وروسته خپلې کاري نتیجې اعلان کړې. د سرحدونو د چارو پخوانی وزیر او د کابل څخه د راغلي هیئت مشر ډاکټر اکرم خپلواک د رسنیو د خبریالانو او د قومي مشرانو سره په یو ګډه ناسته کې وویل چې دوی به ولسمشر ته وړاندیز کوي چې د یو مستقی او باصلاحیته هیئت له لارې د وروستۍ پیښې چې له کبله یې 22 خوستیان مړه او تر 60 ډېر ټپیان شول په جدي توګه وڅېړي.
دغه ناورین چې زموږ د 200 ډېرو باشهمتو زلمیانو د شهادت او له 60 او یو نه زیاتو د زخمیانو سبب شو، د دغې پیښې د جدي څېړنې پیشنهاد
اکرم خپلواک وړاندې وویل چې
دوهمه هغه ادعا چې د خوست شریفو خلکو ادارې د اصلاح د شفافیت او د فساد په ضد باندې راپورته کړې وه، د هغې هر اړخیزه څېړنه به کېږي. له اول مقام نه تر اخر مقامه پورې هر هغه څوک چې په فساد په اختلاس او په درغلیو کې ښکیل شو او یا ښکیل ثابت شو هغه پاک لبه جلالتماب جمهور رئیس عاجل او جدي اقدامات کړي.
خوست د کابل څخه د راغلي پلاوی مشر همدارنګ وویل چې په نږدې ورځو کې به په خپله ولسمشر د والي په باب خپله پرېکړه خوستوالو ته اعلان کړي.
دوستانو په همدې رپورت سره د سیمې او نړۍ مسلو ته ورسو. د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې د سعودي عربستان چارواکو ترې په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد په عرب ائتلاف کې د ګډېدو د جنگي الوتکو او د بحري او مځکني پوځ غوښتنه کړې. لا پیښوره پرې د ذبیح الله شفق راستولی رپورټ اورو.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې سعودي عربستان حکومت ترې په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد پروانو پوځي عملیاتو کې د جنگي الوتکو او د بحري او ځمکني پوځ د مرستې غوښتنه کړې ده. نوموړی همداراز وایي چې پاکستان لا تر اوسه پورې په یمن کې د اغیانو پر ضد لارب ائتلاف سره د مرستې ژمنه نه ده کړې، خو که چېرې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پېښ شي نو پاکستان به په هر صورت هر اړخیزې دفاع ته ورودانګي. نوموړي دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د پاکستان د ملي پارلمان یوې ګډې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان حکومت چې له سعودي ائتلاف سره د مرستې او د منځني ختیځ د وضعیت څېړلو لپاره یې د دې هېواد د ملي پارلمان او مشرانو جرګې بیرنۍ غونډې رابللې وې، د پاکستان د نورو سیاسي ګوندونو سربېره پکې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند غړو هم ګډون وکړ. غونډې ته د پالیسي بیان ورکولو پر مهال د پاکستان د دفاع وزیر وویل چې د پاکستان په ګډون ترکیه او نور ډېری هېوادونه غواړي چې د یمن د شخړې سوله ییز حل راووزي، خو که چېرې د سعودي ځمکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پېښ شي نو پاکستان به مرستې ته وردانګي. نوموړي په دې اړه زیاته کړه، د وای سعودي عربستان د اسلامي نړۍ د یووالي لپاره تر ټولو مهم او ارزښتمن هیواد دی. که څه هم د یو نږدې او رښتینی ملګري په توګه پاکستان د سعودي عربستان او د اسلامي هیوادونو د سازمان د نورو هیوادونو له ملاحظاتو خبر دی، خو سربېره پر دې پاکستان غواړي چې سولې ته چانس ورکړل شي او د یمن د روانې شخړې یو سیاسي او سوله ییز حل راوستل شي. په اخره کې باید یو ځل بیا ووایم چې د سعودي عربستان د ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه پر پاکستان پور ده او که اړتیا پېښه شي نو پاکستان به خپله ژمنه ترسره کړي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو څلور نیمې بجو ته جنقه له کوزې په سټډیو کې دی د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکي ترې اورو.
د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې په یو ښوونځي د هوان ګولۍ د لګېدو له امله یو زده کوونکی وژل شوی دی. د لوګر د والي ویان شاپور عرب ازادي راډیو ته وویل چې ګولۍ د برکی برک ولسوالۍ د وسخیلو ښوونځي کې د زده کوونکو د تفریح پر مهال لګېدلې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په بغلان ولایت کې د وسله والو مخالفانو د وسلو او مهماتو یو زیرمه کشف او خنثی شوې ده. جنرال افضل الدین بډیر ژر د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي شي. دا خبره د جمهور رئیس اشرف غنی ویان اجمل عبید عابدی ازادي راډیو ته وکړه. د پاکستان دفاع وزیر وایي د یمن د شیعه یاغانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف له اسلام آباد نه د پوځي الوتکو بیړیو او ځمکنیو ځواکونو غوښتنه کړې ده. خواجه محمد آصف دا خبره نن د پارلمان ګډې جلسې ته وکړه. روغتیایي او پوځي منابع وایي د یمن د حوثي ملیشه ځواکونو د لرې کړای شوي جمهور رئیس ابو رابو منصور هادي د پلویانو ترمنځ تازه نښتو کې یو زیات شمېر کسان وژل شوي دي. د سوریې دولتي خبري رسنۍ وایي د اسلامي دولت ډلې د یکشنبې په ورځ د سوریې په شمالي ولایت حساکا کې د عیسویانو د اتیا کالو یو زوړ عبادت ځای یا کلیسا په بمونو ویجاړه کړه. د امریکا د باستون ښار د منډو د سیالیو پر مهال د بمي چاودنې د تورن جوهر سرنایف د محاکمې وروستی بیان نن په ماساچوست ایالت کې اعلانېږي. د چک جمهور رئیس میلوش زیمان وایي د ارګ ماڼۍ دروازې به په پرا کې د امریکا د متحداتو د سفیر پر مخ تړلې وي او دا ځکه چې دغه سفیر مسکو ته د هغه د سفر په اړه څرګندونې کړې. او یونان وایي د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ته وعده ورکړې چې په روانې اونۍ کې به له پلان سره سم د خپل پور ټاکل شوې اندازه ورکړي.
دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده. اوس هم د سپورت خبرونه.
ټاکل سوی په کابل کې د کرکټ د اتلس کلونو لوبغاړو د ان اف سی په نامه سیالۍ پیل سي. د ان اف سی مسؤل ډاکټر رشید متین ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د اپریل میاشتې له لسمې څخه تر اوولسمې دوام وکړي او پکښې به اته ټیمونه برخه واخلي. ښاغلي متین زیاته کړه چې په هر ټیم کې د څلور څخه تر پنځو پورې د ملي ټیم لوبغاړي هم ګډون کوي. د دغو سیالیو هدف د ځوانانو ترمنځ د کرکټ سیالۍ د ظرفیت لوړول دي. د افغانستان د اسلامي ثقافت د وشو ټیم د پاکستان د ټولو ټیمونو په منځ کې لومړی مقام خپل کړ. د دغه ټیم یو وطن ګډونوال محفوظ او فانن ازادي راډیو ټول هغه ټیم چې د افغانستان په استازیتوب په دوه سیالیو کې ګډون کړی وو وتوانېدی چې اوه د سرو زرو، شپږ د نقرې او دوه د برونز مډالونه ترلاسه کړي. او فازیات کړی چې دوه سیالیو درې ورځې دوام وکړ چې په پایله کې افغان لوبغاړي وتوانېدل د پاکستان د ټولو ټیمونو ترمنځ لومړی مقام خپل کړي. او ټاکل شوی ده چې د اپریل په شپږمه د پنګ سیالی په افغانستان کې شروع شي. د سری میاشتې د سپورت رئیس احمد جاوید شریفي ازادي راډیو ټول چې په دې سیالی کې 50 نارینه او ښځینه لوبغاړي ګډون کوي. نوموړي زیاته کړه چې دا سیالی به یوازې په هغو 104 هیوادونو کې ترسره کیږي چې د دغه نړیوالو سیالیو غړیتوب لري. د ښاغلي شریفي په خبره په هیواد کې د دې سیالی له ترسره کېدو وروسته باید د دې فدراسیون چې مرکز یې په سویس کې دی خبر ورکول شي. د خبرونو پای.
دوستانو په دې خبرونه کې خبر شوی ریپورتونه او خبرونه زموږ ویب پاڼه کې هم کتلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام دا ویب پاڼه پته ده. اوس هم ونیسو پروګرامونو ترازو یو کله سرغګونه ډرامه وړاندې کیږي. ورپسې نیمه نړۍ چې د خصو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام دی له یاده مو باسي.
یو کله سرغګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیرا برخه کې مو واوریدل چې نثار احمد غوختل خپل پلارانه ازمکه بیل دی چې د کورنۍ نور غړو سره مشوره وکړي په شاغه باندې خرڅ کړي، مګر شاغه بیل کوم سنده ازمکه نه اخیسته. راشي په دې برخه کې واورو چې آیا شاغه د ازمکه اخیسته او کنه.
ولی جان لکه چې نن دې کار ته ډیره غوسه راغلې لکه څنګه؟
نه نه استاد غوسه نه یم،
خو بیره پی کوم
ولی بیره اوس نو پوخ نه جار شو له خیره سره هسې دې وړو وړو کارونو ته زړه تنګی
نه استاد یې چیرته ده دې وړکۍ کړکۍ ډېر لرګي رانه وخوړه یوه څنګډۍ مې لنډه را کړې وه بیا مې له سره بله ورته را کړه
اوهو دا خبرې پکې راځي اوس دا وایه چې بیړه دې د څه دپاره وه
استاد غواړم کلي ته لاړ شم پرون مې لږه درته یاده کړله بیا دې کو پام واغه مشتری راغی خبره پاتې شوه
ولی جانه لرګي کې هغه غوټه ګورې هغه لږه نوره مرنده کړه
سمه ده
دا وروره دا میز په څو دی
کوم دا اوږ میز ښیي
هو همدا دوکان دپاره اخلم
هغه میز مو بل چاته جوړ کړی دی ورور جانه او که ته غواړې تا ته به بل د دې نه ښه میز جوړ کړم
نه استاده دا زما همدا اوس په کار و خدای په امان
خدای دې مل شه ښه ولی جانه کلي ته چې ځې نو خیرت خو به وي
استاده سږ کال موږ باندې ډېره نیستي راغلې د دې تنخواه پیسو باندې به کور ته لږ خرج ویسم
ولی جانه بنده په یو حال نه وي خیر ښه به شي دا دې بله ورځ له خیره ښه پوخ نجار درنه جوړېږي کار به دې ډېر ښه شي خو ګوره یوه وعده به راسره کوې
څنګه وعده استاده
وایم دومره چې د ځان نجارۍ کې راسره ورسوو نور به شا نه پرېږدې ښه به ځان پکې تکړه کوې
سمه ده استاده که بخت یاري راسره وکړه بېرته راځم پوخ نجار به هم ته رانه جوړوي
ښه سمه ده خدای دې تا ته توفیق درکړي چې کار کې د سستي ونه کړې اوس نو راځه رنده دې کېده او لاسونه دې امید ده چې ډوډۍ وخورو
سمه ده یاره استاده که رښتیا راباندې وایې زه موږی شوی یم کار مې هم خلاص شو
هو زه پوهېږم ځان دې خدای په امانۍ ته تیارې راځه نو ډوډۍ دې وخوره چې در باندې ناوخته نه شي
سمه ده
میرا لوری گلالای و سما مصیبه دی ورځی کوي
ابی سو وایم گلالای خو مزړه راته وچاو سبا و بیگا جاړی دمتی جڑاو نبیخی ناروغ شوه
وی 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 مو ویل چی نسیم خالک دی بس جنی ور کیا ریختیا چی بنده پا خپل خیر و شر نپیگی کنی چی مو گفتن لدی کش دینا
وی ابی کمو دو گلالی پا خبره کرده وی اوز با دادام رغمونه نو
خیر دلوری یا چو وقت چی تیر شی خدای می رو بانه دی خب شی دیر اندیخنه ای ما کوا
اندیخنه سنگو نکمه بی هغه ورزی خواه راغلی و گلالی بیخی ستوری مشی تور تر آنغلا
وی شاگل مامی دی چو نویل
ولی بای نویل لاس رقم بانی می ورتا وکدی خواه بی زه ډارېږم که هغوی واده وغواړي بیا به څه کوم
ابی ابی لالا مې راغی
زه خوش نصار لالا به م وینم بیا به لاړه شم خپل کور ته
ابی سلام علیکم
وعلیکم السلام نصار احمد زویه راغلې
او ابی اوهو عمیرا خورې ته کله راغلې ستړی مشې
خوار مشې لالا یا دوه ساعته مخکې راغلې وم
هر کله راشي
نصر احمد زویه دا چادر کې دې څه راخیستی ولې ولاړې راځه کینه
ابی که پوه شوې چې چادر کې مې څه دي ته به هم را ولاړه شې او مه کوه جنۍ څه کوې
ابی ابی زه پوه شوم چې د لالا په چادر کې مې څه دي
اویلی مه کوه
لالا اوس خو به مکتب ته ښه ډېر شیان راته اخلې کنه
دا خو نه موټر شته او نه ریکشا که باران لږ نور تیز شو ټوله سودا به راته لمده خیشته کې کاشکې مې سودا له دوکانه نه راایسته
څوک یې کوم خوا ځې وروره چې دسې د ځان په څادر کې پیچلی
دې کلي خوا ته روان یم
هو ولی جانه ته یې ډېر وخت وروسته راځه راځه پورته کېږه موټر ته
دلاور خانه ته یې ما سره بارم دی اسې به د موټر درون شي
زما موټر دومره سست و پست نه دی دا بوجۍ به تولبکس کې زه در سره ورخطا کړم ونیسه
دې بوجۍ کې څه دی دلاور خانه ډېر را سره په زحمت شوې
بس نو نور دا وړې خلطې ته پکې کېده راځه خېږه چې باران دی لامدې کړو
سمه ده زی جوړوم ته ورده موټر ته وخیجه
خاصه مده یاره ولی جانه که پویدم چی تایی ولیک می برکم در تنی ولیو و ساسم ده سره بند شوندو
در دالا ولی نبندیگی
لگه تینگه و رو را بندیگی نپویگم چه ولی جان و دستم ده کور پا پری خودو خبری کنه ده پا خبرو که باتی پخته نوکم
او بخد الاول خان سخت را سره پازدار شوی
نه نه پروانه کهی ولی جانا دا دیر وقت کلی که نخ کاره که دی نوی که ما نلی دی
نه دا طول جمعه می خوار که تیر که بیخی دا کلی پا جمعه پا چه خواه شوائی وم
خواه؟ چه لپاره تلوی؟ چه کارو بار؟
دیو نجار سره می کار کهو
خواه 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 یار دیو بو که چه موتر تیرو ما سرداری گم چکو می کنده تاو نلوی گم
اوه احتیاط پا کار دی
های های
څه شور ته دلاور خانه
ولی جانا اصلا خو به په دې ورځو کې چیرته په ښار کې لیدلې
دې نه نو پرون کې خو مې نه دې لیدلې خدای مې دې غاړه نه بندوي یا څلور ورځې مخکې مې ښار کې ولیدې
رښتیا څنګه وو
زه ښه شو ولی جانا وروره هم دې ثواب شو او هم خرما
نثار احمد لالا کلاخ نتیر نشم یواز په ما څنګه جوړیده نجار استاد ډیر کوشش را باندې وکړ
خیر دی ویسی
وازویا مو دې نه خیرات شي نو دومره دی ولی په ځان سخت را وسته
ابی جانې په ځان چې سختی و نه منی هیڅ هم لاسته نه راځي
نو زویا دومره سخته خو په مخ ته پوستکی وچ شوی ده
ابی ناری نده نو دومره سخته پی راځي دا خو هیڅ خبره نه ده
لالا که رښتیا را باندې وایې زه کار دومره نه هم ستړی کړی لکه د کور اندېښنو
ته اوس دې خبرې ته ګوره ابی ولی جان خو موږ ته له اوله معلوم دی چې یو نخود خبرې ته د غره په اندازه تشویش کوي
اینې لورې دې لاس دسمالونه دې در سره راوړي
هو ابی دغه دي
ابی څومره پخ کړي دي یاره د کور ډوډۍ پسې ډېر خفه شوی یم
ولی جان لالا وږمې خور مې دومره ډېر دیګونه پخ کړي نثار لالا مې ډېرې وریجې او غوښې راوړې وې
ویلې تا دسترخوان دې نه راور کړی
هو وږمې خورې نو دومره مصرف مو ولې کړی زه خو د کور سړی یم
ولی جان لالا څه مصرف دا خو هېڅ هم نه دي
ولی جان لالا بېګا مې مور کباب هم پخ کړی و
غلې شه وږمې ادې قورمې قاب دې خواته که
لکه چې د دلاور خان خبره رښتیا ده لالا مې ځکه خرڅه کړې
څه چرت وهې ولی جانه ډوډۍ در واخله کنه
نثار احمد لالا ځمکه خو به دې نه وي خرڅه کړې
ولی جانه
د زویا ته دې اوس ډوډۍ وخوره خبرې به وروسته سره کوو
نه نه ابی ډوډۍ نه خورم اوس یې راته ووایې
ولی جانه وروره شف شف نه شف تالو به کم او زمکه می خرڅه کړه
ولی لالا دا څه وخت یو ځل خو به دې څه خبر کړی وای ولی ما حق نه درلوده
زویا خیر ده اوس دا کار شوی ده
ابی زه خو دم دې لپاره مزدوری ته تللی وم چې د سبا او بیګا ډوډۍ پیدا شي او لالا مې دلته
ته ډېرې خبرې کوي ولی زه به د میاشتې له سره تر پایه ناست وم چې صبر ته یو څو غیرانه راولېږي
ابی لالا دې مغلی که
خو نه به کېناستې سا به مزدوری کړې وه ځمکه دې ولې خرڅوله
بس دې دوا مه کوئ غلې
شئ
وشول ابی
درنو اوریدونکو نثار احمد د خپل ورور له مشورې پرته شریک ازمکه پلورلې چې ورور ولی جان پرې رضا نه دی څه فکر کوي هغه د داوی او ازمکه درا ګرځولو حق لري او کنه که او په کوم دلیل هم دې پوښتنه ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لاخوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو پل نظرونه مو غږ ثبتون کې ماشین ته وایست د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمیره یو زل بیا وایم 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0. همدارنګه تاسو کولای شئ خپل لیکلي پیغامونه د افغان بیسیم د 1313 شمیرې له لارې په وړیا توګه راوستلو. په فیسبوک کې مو د یو کلی زر غږونه په نامه پیدا کولای شئ، او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غږونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. تاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. نننۍ خبرونه کې مو د فرخوندي د شهادت په حق لا د دې د کورنۍ لغړو استادانو او عامو خلکو سره خبرې کړې دي. هیله ده چې د خبرونه تر پای را سره ملوسي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، د هوت 28مه نیټه د مازیګر شاوخوا 3 بجې د شاهدو شمشیره په جمعات کې یو چا आवाज وکړ، هلی قرآن ته یې ور ورته کړ. دې ښځې قرآن وسوځاوه. احساساتي او بې خبره خلکو پرته له دې چې د موضوع په څرنګوالي ځانونه خبر کړي، د میرمنې په وهلو ډبولو یې پیل وکړ.
چمے پٹی مارا
دا انجلی فرخونده وا. و ویشت کاله مخکې د نړۍ ته سترګې پرانستی. په بی بی سارا لیسه کې درس ولوست. وروسته په بی بی عائشه صدیقه دارالعلوم کې شامله او اسلامي زده کړې وکړې. دا یې دوهم ځل و چې شاهد شمشیره زیارت ته تللې وه. مختلف خلک او په ځانګړې توګه میرمنې له خرافاتو منع کړې. دوی پوه کړې چې په زیارتونو کې ځینې کارونه حرام او د اسلام خلاف دي. په دې وخت کې د زیارت یو مجاور د قرآن کریم د وځولو او کفر تور پرې پوری کړ. خلک لتیګو سوټیو او لرګیو سره پرې راټول شول. مرګونی گزارونه یې پرې وکړل. لبا مېرا وغورځوله، بې حجاب یې کړه، موټر لاندې یې کړه. بل اخیره یې نازک او لطیف روح ترې واخیست او مړی ته یې ورور واچوه. پرونه په لومړی برخه کې د فرخوندی له دردیدلې مور او د کورنۍ له نورو غړو سره غږیدلی یو. د فرخوندی مور سره له دې چې دومره لوی غم لیدلی، خو بیا یې هم سینه سپر کړې. په لوړ مورالې خبرې کولې او د خپلې لور ځینې ښه صفتونه یې بیانول. ویلې چې فرخونده یوه مهربانه او خاص نجلۍ وه. ټوله شپه به یې عبادت کاوه او ویل به یې غواړم دومره ډېر درس ووایم چې نوم مې په تاریخ کې یاد شي.
من مادر فرخونده هستم. فرخونده یک دختر میروان، یک دختر
زد فرخونده ماریم. هغه یو مهربانه و میلمه پال انجلی و هر چا به خوشواله. لما شما نو سره ما شما و للویان سره لوی و په ټول لورګانو کې می د پوهې زکړی او له هر پلوه خاصه و. لما شوم توپ څخه عبادت کاوه. تل به ویل چې غواړم ډیر درس وایم او نو می په تاریخ کې یاد سي. د سهار له خوا به خپل خور سره د تجوید کورس تله او د قران کریم حفظ یکاوه.
امره امشیری خود هم میرفتن یک کورس تجوید بر اردیش گرفته، باز میرفتن همیجی هم بود سفاره آخره حفظ میکرد تجوید.
خالده د فرخنده مشره خور ده. دا وای زل فرخنده نه ډیره خاطرې لرم. تل به دواړه یو ځای وو. هغه ډیره زړه سوانده او بادیانه تنجلی وه. خالده وای خور به مې د شپې لخوا د تهجد لمونز او د خدای ذکر کاوه.
بیشتر نمازای تهجد و شب خیزی بیهت اندازه داشت و
دش پیل خواب تهجد مونز او مطالعه کوله. تل بی تسبیح په لاس کې وی. فرخنده به تل بی وزله میرمنو او ماشومانو ته زوریدله. تل بی کوشش کاوه چې له هغوی سره مرسته وکړي او دا یې ډیر خاص خوی وو. تل بی ویل چې کار پیدا کړم او ماش میشي نو په شای دو شمشیره زیارت کې دا ټول خرافات لمن زورم.
خدان منه ماش بته اولین کار کنم به شای شمشیری ولی سر کمیرو سرفته بود. همه خرافات بدعت از بین میبره.
اغلی خالده وای فرخنده با حجاب او په پرده کې و. لماشومتوب نه اسلامي حجاب مراته و. حتی پلار می ده هغه ویختان نه ولیدلی.
حجاب زو اعظمی توفلیه.
فرخنده لماشومتوب نه ډیره په پرده او با حجاب و. تل وی په خپل خواخه اسلامي جامع اغوستلی او ویل به چې حجاب د ښځې لپاره فرض دی او دا دلیل به یا په قرآنی آیتونو او حدیثونو ثابت و. هغه دومره با حجاب و چې حتی پلار می ده هغه یو تربیخته هم نه ولیدلی او دا ورته چانه ویل بلکې خپل خواخه و.
حجاب ایست که حتی صبح که از خواب می خیست پدر ما موی فرخنده رو ندیده بود.
فرخنده مشر ورور مجیب چې په ظاهر ایزان قوی خود خو په زړه کې ناامیدی او خفګان زالې کړی وي. د خپل شهید خور په لوړ شخصیت یې ویاړ کاوه او پوهې ستایله.
فرخنده یو مهربان انجلۍ وه. ډیر ارمانونه یې لرل. دا یې هیله وه چې غریبو او بې وزلو ښځو ته خدمت وکړي. د قرآن حافظ وه. تل به یې اسلامي کتابونه لکه قصص الانبیا، د اسلام تاریخ، احادیث، انسان پیژندنه، د ښځو حقونه، د قرآن له نظره او دې ته ورته نور ډیر کتابونه مطالعه کول. په هغه ورځ چې شهیده شوه سهار زما خوا ته راغله. 100 روپۍ مې ورکړې او هغه زما وروستۍ خدای پاماني وه ورسره.
یاره گرفت که حالا پلیس میگه دم دیسکاول شما تو دو دانه پنجایی هم هست. آخرین ودای ما بوده با صد افغانی که ما ودا کرده.
خاغلی مجیب زیاتوی چې د فرخنده تر مرګ وروسته زموږ کورنۍ او دوستانو دا پریکړه وکړه چې د شهید فرخنده په نوم یو خیریه بنیاد جوړ کړو ترڅو د فرخنده ارمانونه او غوښتنې د دې بنیاد له لارې ترسره شي.
با ترامی که فرخنده جان شهید شدن و دیگه
ده فرخنده له شهادت نورست کورنۍ او دوستانو د تسلیمونی و چې د فرخنده په نوم یو خیره بنیاد جوړ کړو ترسو د هغې ارمانونه د دې بنیاد له لارې تر سره سي او راتلونکو نسلونو ته یو مثال سي چې یو افغان انجلۍ د ظلم او بربریت پر وړاندې ودرېده او ځان قربان کړ. نو ځکه مو د بنیاد جوړولو هڅه وکړه او د فرخنده پلویان کولای شي غړي تو پکې واخلي.
خواست او تقاضایی که داشته باشن از بنیاد اونا بتانن در این بنیاد عضو شوند.
درنو اوریدونکو، تاسو د نیمه نړۍ خبرونه له آزادی رادیو ناوړی. بی بی عائشی صدیقی مدرسې استاد مفتی شمس الرحمن احمدزی وای فرخنده ډیره نیک عمله او با اخلاق انجلی و. نو موړی د فرخنده د فراغت د ورځې یو خاطره هم راته وای.
شهیده فرخنده چې زه د حدیثو استادم په درلوم کې او دوه کلمه سره د 13 او 14 سم کې حدیث مسره لوستلې دي. واخیان ډیره بیبي او نیکه خزه او مشابه په پرده کې تله او راتله او همیشه د نورو خویندو سره په ښه اخلاق او ښه سلوک سره ژوند تیرو. په اخر چې کله دا فارغېدله په غورز باندې ماته راغله خاصه نو راته ویل چې استاد زه تانه مافي غواړم کېدای شي زمانه کوم په درس کی یا په احترام کې د استاد غلطی سهو شوی وي نو زه د ټولو خبرو استاد مافي غواړم. مله استاد خو ما هیڅ کله په شاګرد باندې نیو کنه کی او شاګرد همیشه ک غلطی مې تروشي استاد هغه معاف کوي او موږ ستاسو غلطی لیدل نه ده. نو الله پاک دې خورز او خجوندر کی دعا مرته کړی ده.
د دې مدرسې یو بل استاد عبدالمنان نظامی چې د فرخنده د صنف نگران و د هغې د ښو اخلاقو یادونه کوي او وایي چې دوی له فرخنده نه ښې خاطرې لري.
شهیده فرخنده سی و دا نوم شاگرد بو زید دوی نگران یو زر درس و نویم کال کی ال دی پیالسم سن پی شامل سو مسرح او پا یو نوی والی درجه دی دارلون نفارش شو زرکر سی دوی نگران و دستی کم وقت ندر آغلی دستی سم مشکل را مختکر ایلو استادان تا یا نور و خپل هم سن پیانا شاگردان تا زی یو وازی نبل که طول استادان او طول دا کم محاصلین شی دی هم سن پای و دی هم دوره و دی طول خاطره لری هر یو دیدی یاد بود کی حجاب لیدی حجاب اسلامی حجاب بود یا استرگی بالمیده او نور یو مخپت بود دا یوازی پا دی سنف نبار یا دلولو پا دالیزو کی یا دلولو نبار پسراک یا پا دالخصو کی با حجاب نه بلکی دی سنف دنن کم با حجاب بود او حجاب اسلامی تا دیر تنگار کرد دی حجاب اسلامی مراد کولا هر وقت دی حجاب اسلامی لپاره حلی زده کرد
د خاغلی احمد زی په وینا فرخوندی قران نو وسوځولای او کڅوک پرختیا هم دا کار وکړي نو دولت باید ونیسی د قوانینو پر اساس جزا ورکړي خو د خلکو چی فرخوندی سره کوم عمل وکړ دا وحشت وو په هیڅ دین او وین کې جواز نه لري
اول خدا کار دیکھڑے نہ دا او کارے کڑے وای ہم دس یو خزہ بیا ر پیدا شی او خ شخص پیدا چی دا کار سی ہوگی نو دیغه جزا دادا چدا با دولتونی سی او دا با حبس تبوزی او دی پامل بل تحقیق شی کچیر تاغا بنی ثبوت نو خو اس خبر بنی او کو ثبوت بھی پیشو ک زنانا بھی نو با حبس کی با وقت ایر کی او کناری نبی دغل پر بدری روز استتابت وقت اور کول کی توبہ ک توبہ ی سر بی دی توبہ قبل کی نو اغا دی جرم دا دی حالت دی خلق دی دا ظلم کو سزول یو کړم یا دا چې موټر پیو خجو نه پیګم دا څنګه وحشی زرونو دی خلکو چې آیا دوی د خپل کورنۍ لپاره دی دوی خپل خزل لپاره خوند لپاره دا رقم مرګ او دا رقم تیرې خوخی نو طبيان هیڅ کې نه خوخی نو دغه کار چې دوی کړل دا خلاف د شریعت دی او خلاف د اسلامي قانون دی نو چاته دی اسلام جواز نه ورکړي چې خلک دا رقم تیرې او کې ارسو الله تعالی فرمایي جاءکم فاسقون بنبأ فتبین چې کله خبر راغی نو تبین کوی تحقیق کوي
د خبرونه په دې برخه کې د فرخوندی د شهادت په اړه د څو تنو هیوادوالو نظرونه اورو
دونه خوشینه مسی ایس ویل یعنی نشم ویل دیر یعنی دیر زبګنون کې واو ټول خلق ته یو دسی ویرا ور پیدا کړل سي فرخنده ایوا افغان انجلی وا ایوا مسلمان انجلی وا دی یو انسان په هیڅ هغه یو انسان وا ایس لازم نه وسی دسی یو غسره دسی ظلم وکاندی دسی ظلم تر اوسه په تاریخ کې مانو ولیدلای فرعون چې فرعون وا هغه کړه بیبی آسیا چې ډیر په ظلم او وحشت او وجله دونه ظلم نو ور سره سوای لکه فرخوندی سره سینن وسه یعنی بی ساری ظلم ور سره وکاو هیڅ ګناه نه درلودل
فرخنده او مظلوم شهید را د دینی عالم او د قران قاری و د دې مر د فجی شکل باندې ز تقوی کوم او خدای تعالی نه دې ته جنت پرځوس غواړم چې ځا په حق و زکه سي په زیارتو کې جنډه کولول او سجدي کول دا ناروا دي نو دې ته برین جنت غواړم
فرخنده یو افغان یو انسان او یو مسلمان اوسې کوم کار سي دي سره وس تاثر او تاسف احساس مونږ ته راپېښ شوی د سیدا کار لوي جلی سره وس هغه خلکو سیدا کار ل فرخنده سره کړی د هغه دی اول خپل خور خپل مور او خپل خويندې نظر کې ونیسي سي کچیر د دوی خپلوان سره دا کار سو دی بس احساس لره نو دا یو ډیر بد کار دا سي فرخنده بیګونا مړ کړل او په داسې یو وحشي مرګ سره مړه کړله
د فرخوندی د قتل په اړه د حقیقت موندنې کمیسیون نتایج ښیي چې فرخونده کاملا بیګناه او د بې ځایه تهمت ښکار شوه ویل کیږي چې په دې تور و څلوېښت کسان نیول شوي دي چې نولس پکې پولیس دي دا چې د فرخوندی دوسیه کوم ځای ته رسېدلې د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي په دې اړه وایي
د میرمن فرخنده دوسیه د افغانستان لوی څانوالۍ ته رسېدلی ده او دا دوسیه څېړنو لاندې ده. په دغه دوسیه کې 46 تنه متهمین شتون لري او په دغه اواخر کې یو بل متهم هم نیول سوی ده. دا دوسیه د نافذه قوانین سره سم څېړل کېږي او انقریب زی سلام محکمې ته مول کېږي. موږ په د فرخنده دوسیه په څانوالۍ کې په اولویت کاري مو قرار لري او څومره زر موږ وکولای شو چې د دې تحقیقات بشپړ کړو او سلام محکمې ته دوسیه وسپارو. په دغه دوسیه کې اسناد، شواهد، مدارک شتون لري، تحقیقات ادامه لري. آینده څو ورځو کې انشاءالله رحمان د تحقیقات تکمیلی شي.
په دې هیله چې په دې قضیه کې دخیل اشخاص د خپلو اعمالو سزا وویني او دولت د خرافاتو د ترویج مخه ونیسي چې بیا داسې پیښې تکرار نشي. قدرمنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم.